وریز خودل شوی د تودوخې لوړه درجه شپږویشت ټیټه دوله سرکل شوې ده. په ګردیز کې اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټه منفي دوه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه څلېرویشت ټیټه لس اټکل شوې ده. او په غزنی کې هم اسمان ځای ځای وریز خودل شوی د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه څلور اټکل شوې ده.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
درنو ارزمند اوریدونکو د خبرونه دوهمین برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړي د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونده د خبرونه د بحث موضوع ده. محترم ملمانه دي د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی انجینیر محمد یونس فکور او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی جاوید احمد غفور. دغه راز د خبرونې په لومړۍ برخه کې د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالستار خواسی هم زموږ میلمه و. البته د ټلیفون له لارې
همچنان منتظر مولوی صف شهزاده شاهد عضو ولسی جرگه هم هستیم. اونا وعده کردن که میان تا حال نامدن، از او خاطر از طرف گروه مجاهدین یک میمان خاص میخواستیم داشته باشیم، گرچه کلگی مجاهد گفتیم هستن. به هر حال نوبت اول از آقای فکور است. انجینیر صف فکور، سوالا را یادداشت کرده باشین، در قسمت اول با صبر کل چیزا را گوش کدین، جوابایتان منتظر هستیم. صف بفرمایید.
تشکر. دا دوست چې دوام ځل د خرافات په باب او دا چې دغه تنظیمی جګړه چې د جهاد په نامه مشهوره سوې د دې د خرافات
په بل یوای سرش پرسان کده ودن بلی
څو نمرسته کړي ده پښتنه وکړل. زه چې خلاص وایم، زما د نظر هغه څه چې د اسلام په دین په احکامو او معتقداتو کې نیوي او هغه اجرا کیږي په خله یا په اشاره یا په عمل کې، دا خرافات دي. یا دا دي چې د اسلام د دین احکام بل رقم تفسیریږي او یا اختلاف فکر راسي، دته خرافات وایي. دغه تنظیمی جګړې په زمان کې چې د جهاد په نامه یاد سوی دي، ډیر خرافات رواج سول. اول ګوري د جهاد واضح احکام دی چې یو په دې معنا دی چې د نفس سره د شیطان سره به جګړه کوي. هغه جګړه نو په چاړه او چاکونه کیږي، ځان به پاک ساتي، لمونځ به کوي او داس به تازه کوي، د خلکو حق به نه خوري، د چا ناموس ته په بد سترګو نه ګوري، عدالت به تامینوي، مال به نه غصبوي او خپل ورسي سره به حق تقسیموي. دا خو هغه دی چې پر ټولو مسلمانانو فرض دی. یو هغه تود جګړه ده چې د جهاد په نامه چې هغه هم خپل شرایط لري. نو زه اوس ملا نه یم چې تشریح کړم، دی د خدای انصاف ورکي واضح احکام دي. هغه کله وایي، کله فرض کیږي، وایي که چیرې یو اسلامي ټولنه د زور او فشار سره داسې مخ سوه چې مسجد یې په ښکاره اذان نه سوای کولی، مسلمانانو روژه نه سوای نیولی او اسلامي مناسک اجرا کولی نه سوای، بیا جهاد فرض دی. هغه دا نه چې ارملا او یونس په کور راپورته سي توپک راواخي، یا بیا مرجع دی اسلامي فقها دی مشهور د پاغیوات کی چې هغوی بیا یو جمعی پیتوا و صادری، او په دې پیتوا کې اته هغه وسایل شرکی چې په کوم وسایلو موږ باید دا جهاد وکړو. اوس نو ګلبدین حکمتیار ربانی سابو دوی ته زه احترام لرم، ځوانان لوکانو د پوهنتونه راپورته سو توپک یې واخیستې، د خلکیانو بې تجربه او پرچمیانو بې تجربه چې وطن یې تباه کړي، د هغو پر ضد یې توپک راواخیستې، د هیچا سره یې سلام ونه کړل او چې پاکستان ته لاړه. تاسو ته په یاد دي چې وای میرویس خان کله چې د ګرګین پر ضد باندې د مرګ توتیا دی ولاړې عراق ته، په عراق کې د جهید علماو څخه پیتوا راوړه، نو یې بیا جرګه جوړه کړه، ول دا دي زه پیتوا لرم د مشهور علماو، او ماته ویلي دي چې د ګرګین ستاسو په وطن کې ظلم کوي، نو ارق چمچ پکوي. اوس نو جګړه باب سو، هغه یو نسو د مجاهدینو تنظیمونه مختلف لبسو، اسلام په مختلفو څنګهرونو بدل سو، وژنې سوې، مرګ سو، نتیجه دغه سول. اوس زه مجاهدینو هغه بقایا ورونو توایم چې تاسو خپل په لوی جرګه کې یو بل ملي سند وسیقه چې هغه قانوني اساسي دی تصویب کړي، چې پر دغه به ځو، پر دغه به حکومتداري کوو، پر دغه به د خپل اسلامي ټولنه رابری کوو او نوم هم ورکړي جمهوري اسلامي افغانستان. په دې قانوني اساسي په مقدمه کې د افغانستان د خلکو جهاد او سرشندونو ته یو قدردانی سوی احترام، نور نو د دولتي چوکیو او پوسټونو په ویشلو کې هیڅ ځای په قانوني اساسي کې نسته که مجاهدو چوکی به ورکه کې جهاد کړی وو. بیا نو د محترمینو جهادي بقایا او تنظیمونو غړو ته چې جنابم خبرې کولې دی، زه یو مشوره داسې ورکوم، یا پلا تاسو خپل په منځ کې فیصله وکړي چې څوک مو اصلي مجاهد دی او څوک مو غلط. اوس نو خو کې رهبری کړس دا څلور پنځه دي چې دا بلډینګونه لري، دا اودي ایولس دا اخوا دي بلډینګونه لري، موږ یې وکړل مزیکه غصب کړې. اوس نو که موږ ملت وایي چې دی خو د جهاد محصول واخستی خو جایداد یې پیدا کړي، ته وایا دا نه دی بل دی. که د داسې زه اوس پوښتنه وکړم، ته د یو پنځو نفرو نومان واخله چې مستحق مجاهدین دي، د اول خپل ځان یادوي، یو زه یم او درې نفره نور هم سته. نو ځکه چې اختلاف دی پر دې چې څوک اصلي مجاهدین دي یا پلا دي حل کې. اوس مثلا تاسو واقعیا وګورئ، دغه د عدالت غوښتنې د ټولین رپورټ چې پرون یې د ابشار پر پیښه باندې زه نو ما ناکم واضح په نت کې او په مطبوعاتو کې دا لیکلي دي، عکسونه یې چاپ کړي دي چې دغه مشهور خلک قمندانان هم د اتحاد اسلامي هم د جمعیت اسلامي دوی وایي چې په دا جنایت د ابشار شرکت درلودي یا الته. اوس نو زه وایم راسي په قانوني اساسي پر اساس باندې به نور معیارونه داکو، هر څوک چې تحصیل کرده و، هر چا چې ښه کار و، هر چا چې په انتخاباتو کې شرکت و.
فکر صاحب امید، شما یک موقع بسیار موضع خوب تره کردین که به اساس کار و لیاقت ایگپا باید در نظر گرفته شود. اگر 13 سال گذشته را از نظر تیر کنیم، میبینیم که مثلا هیچ جهات و دین و یاریز در نظر نگیریم، تنها از نقطه نظری که چقدر به مردم کار کرده تانستن همین گروپ که در حکومت در 13 سال بودن، چقدر کار مثلا کار ایجاد نشده، مردم از کار شکایت میکنن. از اون خاطر یک پیام انتخاب کردیم امونم بشنیم.
در تمام ادارات ما امید شدیم، میخوایم به وطن خود خدمت کنم. بر تمام مردم زمینی خیانت مساعد میشه، اما زمینی خدمت مساعد نمیشه. ما در حال متقاعد نیروی سمید هستم از ولایت کندوز، با تمام دروازه ها تق تق کردم، برای رسانه ها تق تق کردم، هیچ کس ما را حمایت نمیکنه. زمینی خیانت به خود میسر است، زمینی خدمت برکت میسر نمیشه. ومن الله توفیق.
این آقای کسی از این قسم پیام ها بسیار زیاد است. مثلا در از قندار هم پیام ها آمده بودن، اونا میگن که ما دیپلم داریم، دیگه داریم، دیگه داریم، به ما کار نمیتن، قرار افتادیم در خانه. نه، از این قبیل مسائل زیاد است.
دغه رقم د فیسبوک کې دوستانو ډیر زیات څرګندونه کړې دي، البته د ټولو نمونه نشم اخیستلی، خو مثال زاهد الله نوري، نثار احمد تنها، کریم هاشمیان، احسان باتور، ابراهیم شینواری، ثنا الله اچکزی، سمی ارمانی، ولی خان سراج، خو ډیر زیات دي تقریبا د غشل چې ما ولستل دی ټولو متاسفانه چې ډیر بد الفاظ استعمال کړی دي مجاهدینو مشرانو ته، یا کسانو ته چې د جهاد په نامه باندې امتیازات ترلاسه کوي. بعضې کلمات یې زه نشم لوستلی د راډیو له لارې نه، خو دې ټولو دوستانو تقریبا یو ډیر سخت غبرګون ښودلی دی د مجاهدینو په مقابل کې.
بله، یک چند لحظه بعد از تلفونا را میگیریم. آقای غفور، ما هیچ گفتیم که سر جهات و سر اسلام و کی حق به جانب است، کی حق به جانب نیست، تنها همی معیارا که در سطح بین‌المللی قبول شده که یک حکومت چقدر موافق است، یک حکومت چقدر موافق نیست. سر از او اگر صحبت بکنیم، در 13 سال گذشته البته کارهای بسیار زیاد شده، منتها بسیار کارام نشده. یعنی اگر مقایسه کنیم که ترکیه در 13 سال، یعنی در اردوش ده یک جای آمدن، اون همی اردوغانشان که هم اسلامیست هستن، و در افغانستان یا اردوشان در قدرت ده یک روز، ده یک سال تقریبا آمدن، اون را اگر مقایسه بکنین زمین آسمان فرق داره. در 13 سال گذشته با مورا 6000 کیلومتر مثلا نمی سرکای کلان جور کردن. مثلا صادرات یک مملکت اگر 30 میلیارد بود 150 میلیارد شد، قرضای بین المللی خود خلاص کرد، از این قبیل مسائل. از این خاطر از این نقطه نظر حرفه‌ای اگر غفور به موضوع نگاه بکنیم، یعنی از این نقطه نظرم وقتش نامده که یک الترناتیف دیگه بیا یک اونا اگر بتانن یک کار بکنن. نظر شما چیست غفور صاحب؟
جناب نظر صاحب، ما که تاکید میکنیم که بگذارین که ما از لحاظ تخصص پیش بریم و جهاد اول بکنیم امرای نفس خود. ترکیه که امروز پیشرفت کرده، اردوغان اول جهاد کرده امرای نفس خود. شما ببینین اردوغان بسیاری وقت در سرویس بالا میشه، مثل مردم ادیوار استاد میشه. امید تفاوت وجود داره که اونا پیشرفت کرده ما نکدیم. اونا ما پیشتر هم گفتم که میار اونا بر یک چوکی با یک وزیر تجار ایره نگذاشته بود که جهاد کرده. اونا میار گذاشته بود که جهاد اول امرای نفس خود کرده و او یک تعهد داره امرای کشور خود و او میتونه که کشور را به کدام سو رهبری کنه. ببینین ما که وقتی که چرا در 13 سال گذشته ما نتانستیم دستاوردهای بیاریم، چون بسیار کمکایش صورت گرفت، جامعه جهانی امرای ما کمک کرد، یگانه علت شمی بود که ما بل امی چوکی را تنها یک امتیاز خود دانستیم. نه ای چوکی به حساب یک خدمت به کشور به ملت یا به حساب عدالت به حساب تخصص دانستیم. اگر ما مثل ترکیه و ای چوکی را فکر می کردیم که ما یک نوکر ای ملت هستیم و ما یک خدمتگار ای ملت هستیم، باور کنین که ما بسیار پیشرفتای می داشتیم، چون چانسای از ترکیه کده با ما زیاد بود، موقع ما بسیار مهم بود. و این یگانه علت شمی است که ما اول نمی خواهیم که امرای نفس خود جهاد کنیم و جهاد به شکل یک امتیاز برای خود می گیریم. و وقتی که او امتیاز به ما داده شد، ما اگر بودجه
بله غفور صاحب پوشل استاسی په خبره باندې منته اکثره اوس مشکل دغه دغه خواصی صاحب خبره تاسو اوریدلې، هیڅوک نوې چې مثال ما یو ساوا کړی دا اوس وی مجاهدین دا کسان چې دا کومشان د هغه یاد کړو دا مجاهدین نه دی او مجاهدین هغه دي چې تلفات ور کړی دی یا ځان ورته رسیدل مګر نن امتیاز نشي ترلاسه کوله. خو پښتنه بیرته راځي چې ان داسې عملی چې موږ د تشریح او توضیح نه بمزیا تیر شو په عملی شکل کې وڅېړو دا مسله څنګه به وکړی شي چې عادی پاک نفس او خ مجاهد هر نوم چې ورته ورکوي هغه د رشید پارلمان د تایید درای او غټي او یادی وزیر شي یادی په یو بل چوکي باندې د مقرر شي دا ناممکن نه ده تاسو په نظر څنګه به وکړی شي؟ خو بیرته ما کسان چې څوک د جنگ سالار سره لارونه لري د دې سرمایدارانو سره لاسونه لري هغه خو نشي کولای شي لاره پیدا کړي. مهرباني
ګوره الکوزین سباغه چا چې واقعي جهاد کړي باور تاسو وکي دا غوي غختنه څه ده؟ دا غوي غختنه یو باثبات او پر امنه هیواد چې درې وخت هغوی ته د خېټې ډوډۍ پیدا شي. یعنی زه ډیر زیات ګرځیدل يم، زه یو چا سره کار کوم په ریسرچ برخه کې کار کوم. دا هغوی غختنه یوازې سوله ده، دا هغوی غختنه یوازې درې وخت ډوډۍ ده، دا هغوی غختنه یوازې داسې یو سرپناه ده چې هغوی کله چې باران ورېږي په هغوی ونه څکیږي. هغوی نه وزارت غواړي، ځکه هغوی په دې پوهېدلې چې موږ جهاد د خدای د رضا لپاره کړی. اوس سم داده هغه څوک چې د مجاهد په نوم باندې داوه کوي، هاي هغه غواړي چې د خپل زوی نه بغیر یو د یو غریب مجاهد زوی چې هغه لیسانس لري ماستر لري پارلمان ته معرفي کی نه، هیڅ کله نه غواړي. او هاي هغه چې سړی ستاسو په ان باندې بیا رای اخستل شي، هیڅ کله رای نه شي اخستل. هغه مجاهد چې د هغه بچی نن څوک پښتنه نه کوي، هغه یا موټر پسې منډي وایي یا خیرات غواړي. آیا دغه مجاهد قومندان چې د مجاهد په نوم امتیاز اخلي، زه له دنه دغه یو پښتنه کوم چې ته د خپل شخصي سرمایې نه تا کله یو پروژه کې یو روژه مات د هغه مجاهد بچی لپاره ورکړی دی؟ نه یې ورکړی. اوس ستونزه همدا ده چې تاریخ باید دقیق وشي او دغه دواړه مشران چې دي دا نور باید په دې خبرو پسې ونه ګرځېږي. هغه اصلي مجاهدینو ته خدمت وکړي او هغه اصلي مجاهدینو ته یوازنی خدمت چې دی هغه همدا ده چې څنګه سوله راولي او څنګه ورته ډوډۍ پیدا کړي.
بله،
او دا زه تا سره سل په سلو کې موافق یم. یوازې دا نه چې بیخي داسې په تندي ټاپم لګېدلی وي چې دا د هغه چا زوی دی چې په جهاد کې مخامخ له روسانو سره لګېدلی، تر څو چې هغه په یو تنظیم، تر څو چې هغه په یو مشر، تر څو چې هغه پیسې ونه لري په پارلمان کې دوه رایې هم نشي. نو اوس تر څو چې مونږه په ټوله کې دغه تعریف ونکړو مونږ ستونزه نشو حل.
تشکر، سلامت اوسې، ډېره مننه جاوید صاحب. داوس د ټلیفون په لیکه د ولسی جرګې غړی ښاغلی مولوی صاحب شهزاده شاهد هم له موږ سره دی. شاهد صاحب ستړی مشئ، په خیر راغلی. بله مولوی صاحب، موږ نه پوهېږم چې بحث دې واورېده که نه. بحث کېږي چې دا ځینې کسان وایي دا د مجاهدینو پخوانیو مجاهدینو مشران چې په ملي وحدت حکومت کې د دوی ونډه نشته ده، او که دوی نه نو اصلا هېڅ استازیتوب نشته د مجاهدینو. ستاسې په نظر په دې حکومت کې د مجاهدینو ونډه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ازادۍ راډیو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما په نظر دلته که مونږ درې مسلې په نظر کې ونیسو عادلانه به وي. یو مسله د جهاد، د افغانستان مسلمان ملت چې کم جهاد وکړ، دا اسلامي و او یو تاریخي جهاد و. ټول افغانانو تقریبا په دې جهاد کې په شکل د اشکالو برخه اخیستې ده، او کاغه یو څو کسانو په دې جهاد کې برخه نه مې اخیستې. غم د دې ملت یوه برخه ده که تاریخ یا اسلامي مراکز د افغانستان جهاد تاییدوي، دا د ټولو افغانانو یو متفقه جهاد دی. دویمه عرض مې دا کوو چې د اوسنی حکومت دا د ملي وحدت حکومت دی، او دا حکومت په زور باندې او په جنگ باندې او په کوتتاګانو باندې نه دی راغلی. دا خو عادلانه به دی چې دا په انتخاباتو راغلی دی، او انتخاباتو کې هم ټول ملت برخه اخیستې ده. اوس چې دغه وظایف تقسیمېږي، دا به هم د ټول ملت نمایندګي به په کې. نو زه د دې طرفدار یم چې مجاهدین دیم پکې، نور تعلیم یافته خلک دیم پکې، داخل کې چې دي که په خارج کې دي. که چېرته دغه حکومت په انتخاباتو حکومت وي، او د ملت په غوښتنه وي، او د افغانستان د خلکو د خیر دپاره وي، خو باید ټول
مولوی صاحب ځان وویني. اصلا داسې موضوع ته راشي مولوی صاحب، بخنه غواړم راستن که دې موضوع ته راشو. اسماعیل خان څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړله چې په ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو حضور کمرنګی دی، او ده وویل چې دا د نامنیو یو علت دا دی چې مجاهدین په حکومت کې نشته دی، او خلک په حکومت بې باوره دي. په دې ارتباط ستاسې نظر څه دی؟
زما چې اسماعیل خان یا یو بل جهادي رهبر یا یو جهادي قومندان یا یو دینی عالم دا خبره وکړي چې په دې کې د دې قشر یعنی د مجاهدینو معروف و مشهور مجاهدینو رول کمرنګ دی، نو دا دي دغه د ملي وحدت د حکومت مشران د غور دي پی وکړي چې دغه خبره که پرس که دغسې انعکاس ورکړی شي دا خبره په ګټه نه ده. لکه ګوره، د ولایاتو خلک سامونه غواړي، قومونه غواړي، سمتونه غواړي، طرفونه، مذهبونه. نو که د جهاد په نوم باندې چا په دې حکومت کې د حکومت خلاف خو نه دی کړی، حکومت نه بغاوت نه دی کړی، خو سام یې غوښتی دی، نو په دې باندې باید د حکومت مشران غور وکړي. او زما چې دې مسئلې ته ډېر انعکاس ور نه کړی شي، ځکه چې دا ګورم چې دا زمونږ د حکومت یا د امنیت په ګټه باندې نه ده.
تشکر، مننه مولوی صاحب. پلان کې اوسه به هم تاسو ته موقع درکو.
مهرباني.
بله، ما یک اعلان کوتاه داریم.
بله.
ما قبل از اون یک پیام انتخاب کردیم که گرچه عجله کردیم، بسیار زیاد پیام ها بود. یکی انتخاب کردیم
دبور.
مثلا کسایی که جهاد کردن یا در اردو ملی کار کردن یا دیگه کردن زخمی میشن، ماشایشان برشان نمیرسن.
اول بده پیام
یکی از این پیام ها رو بشنیم.
سلام علیکم آقای زرید نظر، یک دن از سربازای اردوی ملی هستم. در سال 1390 زخمی شده بودم، نعیب هستم، چشم ندارم، پای ندارم، ما شما را اولا نمی کنه، تقاعد گرفتم. در مربوط وزارت دفاع است، لطفا نیر سلام را به گوش ماسلین برسانیم. سیه ما میشه که ما شما اولا نیسته، نمی فهمم، به جدا نیسته میگم، دلش چی هسته، ما که گو نیستم، علب بخورم، چرا خواهیم کنم، ما فامیل دار هستم. سلام را به گوش ماسلین برسانیم، مربوط وزارت دفاع. تشکر.
بله مولوی صاحب، یکی ما انتخاب کردیم که از اردوی ملی بود، منتها از سابق هم کسایی که در دوران جهاد مثلا زخمی شدن دیگه شدن به اوم رسیدگی نمیشه. امی سوال ما قسمی است که خب کی جهاد کرده کی نکرده یک معیارای است، که منتها کسایی که به نام جهاد به نام حکومت اسلامی شدن، آیا این درست است که در مملکت بسیاری ها نان خوردن نداشته باشه و یک چند نفر دیگه بلند منزل داشته باشه؟ این سوالش باید اگر ما نکنیم، ما چطور خود مسلمان بگوییم؟ یعنی مثلا ما چطور خود مسلمان حتی بگوییم که نصف مملکت از گشنگی بسلا دا وضعیت خراب باشه و یک چند خانواده اینا سب بلند منزلا رو بگیرن سب؟ این اگر ما سوال نکنیم، آیا ما مسلمان شده میتونیم؟ مولای سب
زمان پر نظر داگه استفادی چیزی در جهاد سره تړل یا مجاهدین ته منسوبول دا به معادلانه نه ګوره. بلن منزل په کابل کې د مجاهدینو د وخت بعد اشخاص هم جوړی کړي، د کرزی په حکومت کې چې 14 کال شوی دی او د غرب نه راغلی دی یا د مهاجرت نه راګرځېدلی دی یا د تحصیل او د سفر نه راغلی دی، هغې د حکومت کې وخت تیر که هغوی څو څو بلن منزلې جوړې کړي دي، ولی وسم حق لري چې دلته کار وکړي. مونږه هغوی نه دي رد کړی په دې نوم باندې چې تاسو بلند منزل جوړ کړی دی. مونږ وایو چې کېدای شي چا تجارت کړی وي، چا څو کاروبار ولري، څه جایداد ولري، یا کېدای شي چې هغوی څو استفاده کړي. دغه څو بلند منزلې که چند اشخاص لري، دا باید مجاهدینو ته د منسوب نه شي یوازې، او نه مجاهدین په دې نوم باندې وټکولی شي. زه به دا ارزو کوم چې نور ډېر وجوهات دي چې دلته عدالت په نظر کې نه دی نیولی شوی. مونږ د جهاد او د هجرت د وختو ډېر معلولین معیوبین لرو، فقیر او محتاج او بیچاره خلک لرو. یقینا هغې ته رسیدګي نه ده شوی، جهادي رهبرانو تنظیمونو هغې ته رسیدګي نه ده کړې، حکومت ورته رسیدګي نه ده کړې. دغه وزیران چې ډېر د توقع تي کېدل او اوږ د حکومت یې وکړ، هغوی ورته رسیدګي ونه کړله. نو دا دغه رسیدګي چې نه ده شوی، عدالت په نظر کې نه دی نیولی شوی، یا بدبختانه سو استفادې شوي دي، یا اختلاس دی، فساد دی، سیاسي دی، اخلاقي دی، مالي دی، اداري دی، دا یعنی نورو ډېرو خلکو ته هم دغه نسبت کېږي.
تشکر مولوی صاحب.
مجاهدین هم د دې جامې یوه برخه ده.
نو
مونږ وایو چې دا به عادلانه نه وي چې مونږ یو چا ته محض دغه مسایل نسبت وکړو.
سلامت اوسې دوستانو. تاسې د ازادۍ په څپو کې درمو ازادي خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونډه. محترم ملمند د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی انجینر محمد یونس فکور، په سیاسي مسلو کې د نظر خاون ښاغلی جاوید احمد غفور، او په ولسي جرګې غړی ښاغلی مولوی صاحب شهزاده شاهد. نظر صاحب اوس به ویلان اورو، ورپسې به څو ټلیفون
مشنه. از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
بله، تاسې ازادۍ په سپوږ کې در مواجه ازادۍ خبرونه د ازادۍ رادیو د سهار لوونه د شپې تر اووه بجو پورې اورېدلی شئ. یو ټلیفون دی نظر صاحب. بله، مهرباني.
بله، سلامونه احترامات
وعلیکم دقیق
صاحب. تشکر دغه خبرو سره مخالف یم، په خاطر دې چې مثال مجاهدین اسلام ورکوي چې مسلکي یعنې مثال والتیا فعال دیجیے کہ مثال تمام جہاں قدرت جہاں ہم تو مجاہدین شکست ہوتے ہیں مسالہ دار ہوتی مثال کمرستان انسان یا ادان دیجیے الٹیا لگی اور مجاہدین نہ لگی مثال یعنی دغه زندگی اقتصادی او زاری بینت الاعلانان را زعت آغا یو چیزی ماشان دور کرد زی دغه تو مجایدین کرن چان سایشمان نما کنسال وقت بر کنسی یعنی کتا سلام دی یعنی خوش بر کنسی
سلامت کرده ودن منگا پام دیمانی بحث کو بله یو بل تلیفون رو ازاده پسابو که درم واجزه دیم میره بانی
بله با سلام خدمت تمامی کارکنان رادیو آزادی مهمانان شما و همچنان شنوندگان محترمتان
و علیکم السلام
و با احترام به تمامی مجاهدین و پاسداران راه حق و آزادی و درود به پایان بر روان پاک شهدای عزیز گلگون کفن ما که در راه حق و آزادی جان عزیزشان را فدا دادند اما کسانی که امروز به نام جهاد و به هدف رسیدن به قدرت ملت مجاهد و فقیر افغانستان را به خاک خون کشیدند و هنوز هم به خاطر رسیدن به قدرت تلاش میکند که تا افغانستان را به سوی بحران سوق بده، اینها باید بدانند اگر ملت افغانستان بیچاره است، فقیر است، جنگ زده است، تباه، اما احمق نیستند. ملت افغانستان در طول 14 جنگ حداقل یک تجربه کلانی به دست آورده، شخصیت های مجاهد واقعی و قدرت طلب را تفکیک کرده و میشناسد. جناب آقای اسماعیل خان در زمانی که امیر هرات بود ملت افغانستان بیاد دارد که ملت شریف هزاره ما حق خریدن زمین در هرات نداشتند. مردم از یاد نبودند که در طول یک شب به تعداد 500 فامیل ملت هزاره ما به فرمان و امضای جناب آقای اسماعیل خان به شهادت رسیدند. اینجا میگه جهاد، من فکر میکنم دولت و ملت افغانستان نباید با سخنان همیشه منفی و ضد منافع ملی اسماعیل خان اتکا بکند، چون نظرشان همیشه منفی بوده.
تشکر استاد.
یکی از ارکان جهاد، جهاد نفس است و دومیش من فکر میکنم سازندگی از جناب آقای اسماعیل خان که در زمان در طول 13 سال در رأس دولت بود و وزیر آب و برق بود، چند دار بند آب و برق جور کرده برای ملت
افغانستان.
او ده باندې مخ خبرې وشو او ده باندې بحث وشو کور ده ودان او سلامات وشو یو بل تلیفون لرو آزادې په چاپوک میرا باندې
السلام علیکم تو خیم د زابل ولایت څخه سره تماس کوم
او تو کیسه سترامش سترامش
منو او ټول او دې خبرې السلام علیکم
وعليكم السلام میرا باندې
تاسو خو دې سمو د انتخاب کړی دا او البته په افغانستان کې د جهاد ډول ډول استعمال کوي. څوک باید داسې ونه وایي چې جهاد بد شي یا د خلکو بد جهاد وکړي. نه، د خلکو ډېر ښه جهاد وکړي. ټولو مسلمانانو، ټولو افغانانو کولی ده که ښځو د کوچنۍ د کلي د روسانو او خرچیانو کې ساتونکی ځواب ورکوي. که دغه مجاهدین نه وای اوس د افغانستان خلک مې کافران وو، کمونستان بو، نو الحمدلله دا مجاهدین د دې د قدرت د دې پیری په درېخ باندې دا کار وکړ. خرابه شو دې اخت چې کله دې پر قدرت را لیدل دې په خپل منځ کې اختلاف راول دې دا د خپل نوم دې خراب کړي. چا موږ یو کول چې وطن ونه لا او چا روپۍ نه کړې چا څه وکول خو هغه تل نوم یې وایي دی. خو بیا هم په دې حکومت کې د مجاهدین هم ډېره ونډه لري. نور نیم زور ما ټول زما دغه خو مهم نه دي. دا دې کوم تقریبا دا غاټي غاټي چوکۍ دا په یو ځین کې ود وکړي نه خو لیکره کلیواره د خلک پکښي
لري. بله بله،
لیکره پکښي لري. خو کاشکې موږ په افغانستان کې یو داسې څوک پیدا کړی وای چې هغه ویلي وای چې زموږ ملامت یم. موږ خو نور نړۍ نه دي لیدلې، دا د نورو نړۍ خلک هم دغه دي چې وای زموږ ملامت. هر سړی په افغانستان کې ښه سړی دی، د سړي دی.
بله بله بله،
پر حق یې دوی دې ښه پر قانون برابر دي.
تشکر تشکر دوه ځله ستاسو توضیحات مېره باندې سم یو بل ټیم لرو مېره باندې آزادې په چاپوک.
سلام محترم آقای الکوزای، جناب محترم آقای نظر، مهمانان شما، همکاران تخنیکی را عرض سلام تقدیم
می‌کنم. سلام علیکم،
سلام باشین، شما بخیر باشین. من خدمت شما عرض بکنم که میگم مجاهد کی است و کی را ما میتونیم مجاهد بگوییم. اصلا در قرآن عظیم شان چون کلمه عربی است، مجاهد به معنای جهد و جهد و سعی و تلاش به نام مجاهد یاد میکنن. او کسانی که در مورد دو طبیعت صحبت میکنن، اگر کسانی هستند که جهاد به حساب خودشان که در انحصار گرفتن بی خبر هستند. قرآن عظیمشان می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا والذین آمنو هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. ببینین در کلمه اول پیغمبر هاجروا را پیشنهاد در زمان آیت برش نازل میشه. این هاجر میشه یعنی مهاجر میشه. کسانی که مهاجر هستن اینا دو تابعتر روی یک مشکلات گرفتن و همچنان صدای همین ملت افغانستان به جهانیان معرفی کرده. امروز در یک جای کسی که در کوچکشی یا مهاجرت نشه صدای مملکت کس نمیشنوه، به اصطلاح جنگ داخلی از دیدگاه حقوقی او را توجیه میکنن. ما ملتی که امروز بیرون از اروپا در اروپا و امریکا اینا هستیم دو تابعته، دو حقوق در حقوق تابعتی رول داره، یکی حقوق خون است یکی حقوق خاک. ما در این خاک تولد شدیم، از این حقوق خاک ما همیشه مستفید شدیم و هیچ کس تابعیت گرفته نمیدانه. اینا که به ذم خود این کار کردن اشتباه تاریخی هم متقبل شده همین کسات. دیگری که جهاد را توجیه کردن برای یک گروه خاص، در حالی که در جهاد در اون مقطع زمانی همه مردم افغانستان سهیم بودن، هیچ کسی بی‌داغدار از این نبود، حب الوطن من الایمان بوده. اینا به خاطر از این میوریت ساختن، منافع را در برشان دست داد گرفتن، زمین ها را غالت کردن، در کرسی های دولتی از سطح دانششان بالاتر است. امروز حکومتداری را علم میکنه و به خصوص علم علم تکنولوژی است و نگفته در قرآن عظیمشان شما هم کرسی ها را بر گفته و حتی گفته این اکرمکم این دلایت خاکم. اینا خود از جمله متقیان نیست. یک آیت دیگر را مرگ وقت بدونید را صحبت ما به درازا بکشه که ایدر قناعت دیگران هم بتانیم حاصل بکنیم. سوره قیامه از آیه 2 است. خداوند در روز حتی سوگند یاد میکنه ولا اقسمو به نفس لوامه. انسان ها دارای 3 نفس هن. یکی نفس لوامه که از دیدگاه لغوی ایره ملامت کننده میگن که نفسی است تا قیامت برای انسان سوال میکنه که چرا این کار کردی چرا این کار کردی. دیگر عبارت از نفس امارت و بسو است. این نفسی است که امروز همین کسانی که دایی به حساب جهاد سر خود ماندن، در حالی که چنین چیزی نیستن، بر نفس خود جهاد نکردن، کسانی هستن که به بدی ها سوق شدن، به ظلم، به غارت، بر چپاول. دیگر نفس مطمئن است که کنترل به دست خود انسان است، کارام به آرامش خود رسیده. او عبارت از تقوایش است. ما وجود تقوا را در جمله همی کسایی که مدعی هستن ما مجاهد هستیم و ما جهاد کردیم و ملت در انحصار خود آوردن، این چیزا بر از اینا نمیتر، چون نفس لوامه ایرا اینا درست به حساب نفس خود حاکم نبودن، حاکم نشدن، در نفس امارت و بسوهی ها شامل هستن. بنان ما نمیتانیم بر مجاهده گویا امتیاز بتیم. امتیاز هم اگر میتا او را خدا در زمانش میتا و جاعت کل نفس ما سائق و شهید. کسایی که پیش خدا مراجعه میکنن سوقدهندش هم زیر قولش هست و شهید شهادتش هم میتیش و نموی بارت از نفس لوامه است که در تاروز قیامت این نفس لوامه با همراه از اینا میباشه. بگه ما نمیتانیم که کسانی را که به نام دو تابعت است از روی گفتار از اینا ما او را رد بکنیم. باید دو تابعت اینا تجدید نظر بکنن. اگر کسانی که از آقای خواصی مچ موجود دارن نداره که سوالی از پیشان میکردم.
آقای اول نمره
تشکر میکنیم. تشکر از
سلامتتان.
موضوع خوبی را انتخاب کردم.
تشکر.
خب آقای الکوزه به رادیوها زیادتر معیار اکثریت مردم است. حال در این روزا پیام ها که زیاد میان یا به کسایی که حقیقتا جهاد کردن چیز نمیگن یا کسایی که از جهاد سوء استفاده میکنن برای زوا میگن. یک نمونه انتخاب کردیم اونا بشنیم باز به مولوی صاحب مراجعت میکنیم. بله
من آجی غلام هستم از ولایت پکیه برگز گردیز. می کماندان صاحبا و اینمی وزیر صاحبا رو بگویم مثل اسماعیل خان که بلیاز خدا نام مجاهد استفاده نکنه. بلیاز خدا بس تانم فندقه ملت افغانستان که رنجان دید بس تانم.
بله مولوی صاحب شنیدین صدا را اینا را، یعنی هیچ کس در از تقریبا این از قسمت اول برنامه هیچ کس به کسایی که حقیقتا جهاد کردن و اینا را هیچ کس انکار نمیکنه، کلگی نقطه نظر مشترک دارن، منتها در این وقتا یک نوع حساسیت پیدا شده و کسایی که به نام جهاد ادعا میکنن و در حقیقت در عمل کارهای جهادی نکردن. نظر شما چی هست؟
یو خو زما مشوره داده چه دوستانو تا البته چه دا آیتونه چه تا پورز دا نینو دا آیتونه و نو استاز خو دا ملیه و بین المللی دا ریو دا و دا گنام دا و بیار آغی ترجمه و تفسیر خلا پریده دا میو مشوره داده دویم ار نباکه و چه دا یو اسلامی اسلام ده و یو افغانی اسلام ده یا دا طول ملکونو په اساساتو کې دا شته دی چې چا د دین نه دفاع وکړه، د وطن نه وکړه، د استقلال خپلواکۍ نه، د نوامیسو نه، د حریم نه، باید احترام ورته وشي، قدردانی وشي او دغه قربانی یا د قدردانی د کم و نه ګڼلې شي. بل عرض می دا کوم چې د دوتابیته مسله چې د دې بحث کې د مجاهدینو او د دوتابیته دا تقابل زکه صحیح نه دی چې مجاهدینو ملکه ورور چې ول هجرت یې کړی دی جهاد یې کړی دی دغه مجاهدینو کې هم دوتابیته شته په دې نورو کې هم شته په دیموکراتانو کې یا په نورو کې. خو دا د دوتابیته مسله چې ده دا په قانون اساسي کې راغلې ده چې څوک چې وزیر صفت باندې رای اخلي هغه به تنها افغاني تابعیت لري او دغه یو چانس یې ورکړی دی هغه هم ډېر کمزوري انداز کې چې که بیا هم ولسي جرګه وغواړي نو د تابعیت مجاهدینو ردول چې دا مجاهدینو د تابعیت رد کړي دي په شورا کې خو زه یم یا علما رد کړي دي یوازې داسې نه ده بلکې دا ولسي جرګې په مجموع کې تصمیم نیولی دی چې دې کې د افغانانو د هر طرف او د هر نظریه او فکر خلک شته دی دا مجاهدینو د تابعیت یوازې نه دي رد کړي بلکې ولسي جرګې دغسې یو مسوبه صادره کړې وه. بل به داسې عرض وکړم چې استفاده سو استفاده البته که هغه یو جومات امام د دغه جومات نه کوي د امامت نه کوي یو معلمې د معلمۍ نه کوي که یو عبادت گزار او مونځ کوونکی یا یو حاجي د حج نه کوي سو استفاده یا مجاهد د جهاد نه سو استفاده کوي د نوم نه دا مونږ نه تاییدوو بلکې مشوره هم دا ده چې د جهاد دغه مقدسه کلمه دا د دنیا او د آخرت د سعادت باعث ګرځي دا داسې په دې دنیوي وړو خبرو باندې کمرنګه کول نه دي په کار. ولې دا مې عرض دی چې مجاهدینو ته له واقعي مجاهدینو ته لکه په مجموع کې داسې ویلی شو چې د جهاد احترام یې وکړه ولې د ځینو کسانو سره د شخصي عقدو په وجه یا د مشکلاتو په وجه لکه ورور د اسماعیل خان په طرف اشاره وکړه چې یا جنګونه شوي داخلي اسیاسه ټول مجاهدینو بیا د محکومول او یا هغې ته ویل چې دا تحصیلات نه لري یا مثلا د اصولو ته پابند نه دي یا دی د ولسي جرګې نه رای نه شي اخیستلی یا دی تخصص او تجربه نه لري یا د دې ملک په ګټه نه دي. ما په خیال چې دغسې خبرې دا د دې ملک په ګټه نه دي. مجاهدین هم باید دین ته وطن ته وفادار اوسېږي او هر افغان هغه چا قدر خو وکړي چې د دې ملک دپاره او د دین دپاره خپله قرباني ورکړې ده.
بله تشکر مولوی صاحب محترم ډېره مننه چې وخت هم ضیق و ستاسې او موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستل او خپل نظریات هم شریک کړل. اوریدونکو له تاسو نه ډېره مننه کوو. انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې بیا له تاسو سره په تماس کې شو. اوس بیرته سړیو ته ګرځو. فکور صاحب نوبت دی. فکور صاحب تاسو پوښتنې مو واورېدلې او توضیحات مو واورېدلې، مهرباني وکړئ ستاسو نوبت دی.
فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلې دی چې په تیرو پسې ونه ګرځو، تیر رو څخه نتیجه او تجربه واخو. ما چې نتیجه او تجربه اخیستې ده هغه دا دی چې افغانان باید پر سیاسي قدرت او چوکۍ او امتیازاتو توده جګړه ونه کړي، سلا په لاس کې وانه کړي، بلکې د قانون پر اساس رقابت وکړي، سیاسي چې خلک اعتماد پر وکړي چې د ولسوالي شورا، د ولایتي شورا وکیلې کې، د ملي شورا وکیلې کې، بیا یې رئیس جمهور کې. لکه چې نظر صاحب وویل، نن په نړۍ کې د دولتونو دپاره مشخص داسې معیارونه دي چې هغه دولت د خلکو د ملاتړ سبب کیږي چې خدمات ورته یې راکړي، ښه حکومتداري ورته وکړي. هغه څه شي ده؟ یو حکومت باید قانون ولري، په یو حکومت کې باید شفافیت وجود ولري، کارونه یې خلکو ته ور معلومي، د کارونو نتیجه یې معلومه وي، او بل اجماع میوار وي هغه دا چې خپل په کارونو کې خلک را داخل کړي. اوس نو که دا مجاهد دی که غیر مجاهد، که اوس داسې کارونه وکړه چې ولایت آباد کړي، خلکو ته ګټه او ثمره ور ورسېدل، خلک ترې خوشحاله و، وکیل یې کوي، رئیس جمهور یې کوي، هغه ښه مجاهد هم و که مجاهد و، که ښه خلکی او پرچمی بد و او اوس یې ښه کارونه کوله او جرم یې نه درلودی. نو اوس خبره دا ده که پر زړو وګرځو نوی د لاسه راسه ځي. اوس نوی یو تغییر راغلی دی، دا دوه شخصیتونه چې یو علمی پوهه ډېره ده او بل جهادي تجربه لري، دواړه په ډیموکراسۍ او قانون حاکم دي. هغوی پرېږدو او مشورې ورکو چې داسې شخصیتونه پر کار راولي، زمینه ورته برابره کړي چې خدمات یې راکړي، کار وکړي، خلک ترې خوشحاله سي، لارې جوړې کړي، سړک جوړ کړي. زه چې اوس د اسماعیل خان څخه پوښتنه وکړم، خو ته اووه کاله اته کاله ما هلته همکاري ورسره کوله، د جایزې د لارې وزیر وې، ته یو بند راوښوه چې تا جوړ کړي. هغه دولتي موسسات چې شبکې او بندونه به جوړول لکه بادام باغ غوندي دغه موسسې چې باید د دولتي موسسې و، هغه یې فلج کړې. مامورین یې معاش نه درلود، معاش یې ورکاوه، کار نه و، قراردادونه به ورکول شخصي کمپنیو ته، هغه هم ایرانیانو ته. یو بند یې جوړ کړی دی په شمال کې چې هغه هم راکټونو پر وورېدله، هغه هم کار یې ماتل سو، ایرانیان تیبانه پیدا کړل چې امنیت خرابه، قرارداد وځنډېدی. نور نو نه دي په کونړ کې، نه دي په جنوبي کې، نه دي په کابل کې. دلی جنریټورونه دی رانی ولا، هغه فلج ولاړ دی او په میلیونونو ډالر دی پر خرڅ کړل. نو ځوان زه تا مجاهد څه کوم چې الته دی ویني تی کړی دی چې دلته دی وکاله وزیر وي او ستا څخه خلکو نه پونه لیدله، او تر هغه زمانی پورې چې ستا کار شو خوشاله وي، غوښه در رسیدلې، مجاهدین آرام آرامي و. کله چې ته بر طرف کړې بیا الله د جهاد ناریس وي. زه د مجاهدینو ورونو ته وایم، وان په خپل منځ کې فیصله سره وکي. اوس خو دی اجماع دا سول چې ښه مجاهد او بد مجاهد ستا. اوس نو موږ سره معلوم نه دي چې ښه کم یو دی، یو د یو څو نوماندې راواخلي او بد کم یو دی.
دلته هغه یو اوریدونکي مونږ څو میاشتې مخکې یو ټلیفون کړی و اوریدونکي، او دا د چترۍ مسلې ویل وه، چې مسلې سره ارتباط لري. دا ټوخه که تکرار مې ستاسې او د اوریدونکو په اجازه بیا ووایو، وایي یو دوه سو کسان سره روان و، د یو سره چترۍ وه او د بل سره چترۍ نه وه. نو باران دی ډېر سخت روان دی په دې لاره، د سړي ورته ویل ضرور زما سره په دې چترۍ کې را نږدې شه چې ته لود نه شي. خو یو ځای پورې تللي دي، د چترۍ والا ورته ویلي دي، وروره ګوره که دا زما چترۍ نه وای نو ته به اوس لوند شوی وای، دا دریشي به دې دغه خرابه شوی وای. له تشکر وروره، ډېره مننه. بیا چې د څو قدمه تلله، بیا ورته ویلي ګوره که دا چترۍ مې نه وای نو ته به اوس سینه به دې دغه شوی وای، سینه او بغل به وای ناجوړه شوی به وای، بالاخره ټوخېدلې به، د کار نه به پاتې شوی. له تشکر مننه. خو بیا چې داسې څو قدمه نور تللی دی، ورګوره که دا زما دغه نه وای، دا چترۍ نه وای، نو اوس خو به ته کار ته هم نه شې تللی، او په قرار به دلته یوځي ولاړ وای دې والاندې. نو داسې د اوبو داسې یو ډنډ غوندې و، دې سړي ته دې ته ویل لرې شه، ویل ما ته لار راکړه. نو غړه ځوانې په دې ډنډ کې ور واچوه، ویل ورور بیا د چترۍ نوم وانخلې نور. نو اوس هم دا د جهاد نه د خلکو بېخي زړه تور شوی دی.
خب آقای غفور استاستا،
خبر دا ده چې اوس ګوري دا زه یې دا اخیری خبر کوم. ګوري اوس خواجه صاحب احترام ورته لرم، دی وای وای که مجاهدین نه و خو نو زامن خو یستا. اوس دوی دا زامنو ته وظیفه غواړي. زه وایم څه یې ده، ستا زوی دی متخصص که ویر روزه په دیموکراسي حاکم که. اوس نو ته چې کله په غوربند کې خارجان تجاوز وکړي او عملي وکړي، هغه نارې وایي کله چې په پغمان کې ګروي تجاوز وسو او الته شدي به ناموسه سولې، الته د خواصي سب اټ ژغ مجوانه ورې دی په مطبوعاتو کې. اما هغه چې چون خارجانو کړي وو، ته یو زیدي امریکایي رویال لري. اوس ګوري دا د جهاد پزم، تو خدای دا د لانه ده چې دا جهاد او سمري یوازې په مجاهدینو په دغه جهادي تنظیمو پوری، د دې امریکایانو کومکونه او ډالرونه کنه وای در سره د دې غربیانو، او دا سلاوی سخاوت مندانه نه وای. تا کوي څه وای دا کار؟ دا اوس چې ته د جهاد نه ری وای، دغه حکومت چې دوی نه وای در جوړ کړی، او ستا معاشونه د شورای ملی د امریکایانو ډالرونه دي. د هغه څخه احسان شناسی نه کوو، یو تشکر نه کوو. که چیرې یو غلطي وسوله په غوربند کې څوک مړ کړل، نه هک چې هغه موږ غندو، مګر تا واضح ولیدل په پغمان کې چې ګروهي تجاوز وسو، او بالاخره د عمومي فشار په نتیجه کې کرزی مجبور وسو چې هغه ژر محکمه کې یو تعداد اما دوه درې چې د زورور سره ارتباط لودي، هغه پټ دي وتښتیدل. نو زه ځکه وایم چې اوس خبره دا ده چې موږ وظیفه د دې لرو چې په کار کې ځان وښو چې څوک د خلکو محبوبیت په لاس راوړي. یو نواوري وکړو، یو خښته پر خښته کښېږدو، د ځان دپاره نه چې غټ کورونه جوړ کړو، بلکې یو نواوري وکړو، یو څراغ جوړ کړو، یو سړک جوړ کړو، یو ډبره د خلکو د پښو څخه لیرې کړو. د محبوبیت په نتیجه کې باید موږ د مقام سهم وغواړو، نه دا چې ما په خوا جهاد کړی دي معلوم هم نه چې ته په خټو پاشو مجاهدینو کې که په خرابو کې یې معلوم هم نه ده. اوس به نو د دې په نامه باندې څوک تا ته سهم درکوي؟ نه په قانون کې سته، نه شریعت ویلي دي چې چا چې جګړه وکړه هغه به دوامداره په حکومت سیم. یا نو که دې کار وکړي، که دې نوي شرایط عملي کړه، که دې خلکو ته خدمت وکړي، زړونه دې په لاس راوړه، بیا پاچایي را باندې وکړه، زه دې منم، تربه دې را باندې وکړه.
تشکر.
ابی در آخر ما یک چیز تکرار بکنم. چرچل صدر اعظم انگلیس که بود در جنگ دوم جهانی صدر اعظم بود، در وقت هم آدم مسلم بود، حتی در جنگ های اول جهانی هم ایدم و سقوط بوده و بزد خلافت اسلامی هم بسیار کار کرده. حالا بعض معقوله هم هست، حتی میگن یه قدر گرویده اسلام شده بود که حتی میگن که میخواست مسلمان شوه، شاید هم مسلمان شده باشه، ایر از پت میکنن و تگپا میگن. ای در جنگ دوم جهانی که موفق شد از جنگ هتلر شکست داد، باز در انتخابات رفت یادم، در انتخابات این شکست خورد، در انتخابات این انتخاب نکردن. وقت باز از مردم که پرسان کردن که این صدر اعظم قهرمان ملی و جهادی از نقطه نظر از او، این قهرمان جهاد بیخی به سوی دنیا و تگپا، چرا این انتخاب نکردن؟ گفتن خود او کارش جنگ بود و جنگ خلاص دیگه. حالا به کسایی که حالا آبادی بکنه، حالا این مجاهدین ما خو انصاف بکنن که لیاز خدا، حالا خود شما خو افغانستان در دوران جنگ جهاد کردین، کل کارتن، حالا یک نفر جهادی را از بینتون پیدا کنین که او همی خرابی ها را آباد بکنن. و گفتی سعی هم زیب قبله را سمسایی کنه، کل جای اثر چپه کنه، خواه اثر قبله را خوزایی بکنن. از او خاطر غفور سعی چی میگن این مردم خواه یک قسم حساسیت، یک الرژی پیدا کردن به این موضوع، سعی به این موضوع که هر کس به نام کلش خودش میگه من جهادیست متکپا، یک میار سیومی وجود نداره او تثبیت بکنه. نیست آقای غفور؟
اساس هم داده چی باید یو میار رامنسته شی ترڅو ته دا په اثبات ورسی چې چا جهاد کړی او چا فساد کړی دی. کله چې جهاد او فساد خلک معلوم شي، له هغې نه وروسته به بیا هغه په سمه توګه باندې مونږ دا تشخیص کوو. اوس خو دلته د جهاد امتیاز ټول خلک غواړي، او زیاتره یې هغه قمندانان غواړي چې هغوی جهاد نه دی کړی او هغوی فساد کړی دی. زما غوښتنه اوس دلته دا ده، اوس په دې ډېرې خبرې مونږ وکړې، اوس مونږه د نړۍ د یو هیواد په څیر باندې نړیوالو په مونږ باور کړی دی، نړیوالو پام مونږ ته راوښتی دی، په سیمه کې حالات بدل شوي دي. اوس یو چانس او دا وروستی چانس افغانستان ته په لاس ورغلی. زما هیله دا ده، له ډېرې نیوکې م نه کوو چې څنګه جهاد او یاده، راځئ چې سره یو موټی شو په دې اساسو حالاتو کې، راځئ چې نور د هیواد جوړونې معیارونه رامنځته کړو، راځئ چې د اقتصادي ټیکاو د اقتصادي پرمختګ معیارونه رامنځته کړو. او دغه وروستی چانس چې دی دا په داسې توګه باندې وڅرخو چې د خلکو په زړونو واکمني وکړو، او دغسې خدمت وکړو چې په راتلونکي کې زموږ لمسی ته هم زموږ د خدمت په اساس باندې خلک رایه ورکړي، هغه زموږ په واکمن شي، هغه زموږ والی شي، هغه زموږ رئیس جمهور شي. که موږ چیرته بیا په دې پسې ګرځېږو چې زما جهاد کړی ولې په وزارت کې نه یم، زما زوی ولې په وزارت کې نشته، نو زه فکر کوم چې دا وروستی چانس به داسې وي چې نړیوال به دا فکر وکړي چې دا خلک نه جوړېدونکي دي، دا خلک د مدنیت خواته نه شي تلونکي نه دي، دا خلک نه پوهېږي چې اقتصاد څه مانا، دا خلک نه پوهېږي چې ښه ژوند څه مانا. او هغه باور چې موږ پیدا کړی دا به له لاسه ورکړو، او بیا به داسې یو حالت ته موږ مخ شو چې په راتلونکي کې به نه له موږ سره حل لارې وي او نه به نړیواله له موږ سره مرسته کوي. او له افغانانو زه دا غږ کوم چې هغه چا چې جهاد کړی او هغه هم درته معلوم شو، هغه چا چې فساد کړی او هغه هم درته معلوم شو. او بیا یو ځل بیا جناب الکوزی صاحب دا خبره تکرارو، چا چې جهاد کړی دی د هغوی مرام او هدف یوازنی سوله او یو کپل ډوډۍ ده، او چا چې فساد کړی د هغوی هدف چوکۍ دی، څنګه په واک کې پاتې شي، څنګه بچی په واک کې پاتې شي، هغه څه دي. نو په افغانانو دا غږ کوم چې له دې احساساتو راتیر شي، له نړیوالو سره د یو ښه ملګرتوب په اساس باندې هیواد د ترقۍ او پرمختګ لور ته بیول ضرورت دی، هیواد داسې یو ځای ته بیول ضرورت دی چې ته خپله ډوډۍ تولید کی تخپل وړه پیدا کی او خپل خېټه پخپل وساتې. نو اوس معیار په نړۍ کې دا دی، اوس معیار د ژوند تیرولو په نړۍ کې دا دی چې تخپل څومره امکانات لري او ته څومره واکمن یې پخپل تولیداتو.
تشکر.
نو زما اخرانه پیغام بیا هم دا دی چې دغه بعضی شعارونه چې د مشرانو دي دا یوازې د شخصي ګټو لپاره دي، د ملي ګټو لپاره نه دي. نو لطفا ځوانه طبقه دي د دغه شعارونو پسې نه ځي، ملي ګټو پسې دي لاړ شي او هغه چا پسې دي لاړ شي چې دوی ته د شپې یو کپله ډوډۍ پیدا کړي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه دوستانو د خبرونې وروستۍ شېبې ته ورسېدل. یو ځل بیا له محترم انجینر صاحب محمد یونس فکور نه، له محترم جاوید احمد غفور نه، او دغه راز د ښاغلي عبدالستار خواسي نه چې د ولسي جرګې کړی دی، او د محترم مولوي صاحب شهزاده شاهد نه چې هغه هم د ولسي جرګې کړی دی، دوی له موږ سره و. له ټولو نه مننه، او له اوریدونکو نه مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او خپرونه یې واورېدله. تر بیا حاضرېدو پورې تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو. روغ خواښ او خوشحاله اوسئ.
البته قابل یادوري د اینجا اظهار نظرات کلش مربوط به اشخاص است، این موقف رسمی رادیو آزادی یا موقف گیری رادیو آزادی نیست. ما تشکری میکنم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ تو. آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانم، هر دو افاره، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با مادی، چند شب مانده تا با مادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نون کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانم، هر دو افاره، هر دو انساره. مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم، از میان دیگر.